په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت د چی په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پرې ژه. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوي دویمه د جنوري میاشتې 22مه. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وشو ده. یونما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. تفصیل وروسته. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي. تاس خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکته شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیس په کوچني ښار زرند کې هلته چې د پیښه سوې وه ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښې زیاتې سوي، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول. سرچینو د جرمني خبري اجنس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي. په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د 8 نېټې لپاره پلان سوي دي. د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. روسیې د طبي ګازو په یو ترمینل کې د وروستي اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلې وو. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حمله کوي. د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي، د دې اور لګیدنې راپور په سیمې کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اجنس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو لخوا پرونجو نو شوزو لګول سوي محدودیتونه او د دې خپل سری نیول لا هم دوام لري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ سوی فلم چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند راڅرخي په سویډن کې جایزه ګټلې ده. د خوست د صبرایو ځوانانو د دې سیمې د سفرې غره د پاسه د ډنډکی میله جوړه کړې وه.
دلته مو ډیر په خوان روخو ستاره هغه مو جوړه کندلونه مو جوړ کړ.
کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی خو بزګر وایي چې ورته بازار نه لري.
تاریخ باندې خو خلاص ولا تاریخ نشته. د تاریخ په جیل دغه ضرورت چې دغه څه نخ پیدا کی نخ پیدا کی هر سره کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستی حال در سره شریک وو چې یو اروپایي چارواکي په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو پر جوړېدو ټینګار وکړ. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې او نیز بحث پرېږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشریح غلاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمن نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درو میاشتو کې د بشري حقوقو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د خوځو زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړی. یوناما نن په خپل درې میاشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پونجونو خوځو تحمیل شوي محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملی او تر څار لاندې نیول شوي دي. د یوناما په راپور کې د څو بیل ګوپ ورکولو سره زیاته شوي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خزه له کار کولو او زده کړو منع کړي، په خپل سری توقف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې د دوی په ټکو خپل له دې فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیل ګپ توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل انجونی په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمه یادونه شوي، خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د انجونو او خوځو خپل سر ونیولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي انځبی غلام مجاهد هم رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر خوځو انجونو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو نیولو ته هم اشاره کړې او وایي له اکتوبر تر دسمبر د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبريالان ونیول شول، چې له دوی فعال منیجه صدیقي او خبريال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د بخښنې فرمان په تطبیق ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي او وایي له اکتوبر تر دسمبر په کابل او پولي خومري کې په بیلابیلو چاودنو بریدونو کې څلوېښت تنه هزاره وګړي وژل شوي او شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د پنځه شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ پر نقض هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړې چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو وردل چې یوناما وایي طالبانو لا هم پر شوزو او نجونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی. پنځه دقیقې اونیز بحث کې چې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې خپریږي، د یوناما پر دغه راپور خبرې کېږي چې ګڼو نور مسایلو ته هم پکې اشاره سوې ده. اوس بل راپور، ځینې ښځې چې د کورونو سرپرستي ور تر غاړې ده وایي چې په اسانۍ کور په کرایه او ګرو نسی نیولی.
چند تا از دفترها معاملات که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدونکو ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاغستور ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همون منطقه کلونا
سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړئ. سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ما ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې، حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه دا هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري، پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برین خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي.
تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي.
یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوې او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اته درانه موها کې میرم
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلي د خزې په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څوک د خپل ورور په نوم کور اخلي؟ فکر وکړئ دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه دره کړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکنه نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور میړه پلار او خپلوانونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډېرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند را څرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. دغه فلم جوړونکې فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کریکټر رواني او جسمي چپونه د ته اړ کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژغ پیلېږي.
مسند لیلا درباره شخصی به نام صبوری حسینی که خودش رو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
دی مستند فیلم په سویدن که دا گولد بگی جایزه گتلی دا. دا لیلا مستند دا یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی دا جوان کیسه دا. دا دی مستند جوڑون که فریبا حیدری وای دا لیلا صبور حسینی روانی و فیزیکی زوروانی و زروارتیای دا دی فیلم دا جوڑولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
انکه چې تاسو تصمیم به ساخته ان
ته چې څنګه مو د فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمی ستونزې وي چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو له امله چې کړي و زورول شوی او وهل شوی و. کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي و چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي و.
لیلا صبور حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یو ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی و. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبور حسینی څو مرکې خپرې شوې چې پکې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یوه ویډیویي کلپ کې چې هغه وخت خپور شوی وو. هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلی وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په دغ میل سوځولی وو. هغه ویلی وو چې دغو ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همداشان ویلی وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړی سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلی هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ال جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې 4 ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوسم یو بهرنی مسئله. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشر نن په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. جوزف بورل د دواړو خواوو چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته وویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسي ټینګولی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل نه.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکیچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته یې د دې کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکیچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکیچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی له خپل اسرائیلي سیال اسرائیل کاتس او وروسته له هغه د فلسطیني ادارې له جګپوړي ډیپلومات ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپایي ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې په ورځ تور ولګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطیني دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرائیلو غصه هم وپاروله. د اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلومات ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ چاره له بهر د دوو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپایي ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریز په خپلولو کې پاتې راغلي، داسې چې د جرمني په څیر د اسرائیلو پلویانو په غزه کې د سمدستي اوربان غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړۍ ګڼو معتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو پر پیښه لیکنې او تبصرې خبرې کړې چې مخکې په اړه ډول ډول ادعاوې سوې دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوې الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلند ادارې دا معلومات ناسم بللی دي. بریتانوی ورسپانې انډیپندنت په دې به په یوه مقاله کې ویلي، په دې روسي الوتکه کې شپږ کسان و چې د رادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکوره سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانې د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي، دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول، او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانې په لیکنه د روسیې د هوایي چلند ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه یې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندی ورسپانې اکانومیک ټایمز په خپله پرونی غنی کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هر او څورلو سورزو کې دغه هیواته 80 میلیون امریکایي ډالر لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سیوی په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هر لسو یا څوارلسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي، او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP یو څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپل لمړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د خوست د صبروی ځوانانو د دې سیمې د څپرې غره له پاسه د ډنډکي خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي، او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروه، خو اوس یې په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس یې مینهوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبریو ځوانانو هم د څپرې په شنه او سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبري مشال راډیو ته ویل،
اوس دغه ډنډکۍ عام ورځ تر بلې ترویج کوي، یعنی ځوانان یې په مخبلونو کې پخوي او ان په شرونو کې اوس هم پخېږي. بعضې هغه چې دي کافي شاپ هم کې پخي، هلته هم جوړوي. نو د نورو ولایتونو خلک خوص ته ډنډکۍ لپاره ډېر راځي، او هلته ملګرو ته چې موږ ته بېګا ته مثال ډنډکۍ پخوي. ډنډکۍ یو ډېر بهترین خوراک ده. کله چې ډنډکۍ تیار شي، یعنی غوړي وي، کوچ وي، مستې وي، تور وي، مختلف شیان وي، او په څنګ کې ورسره وچه ډوډۍ، قورمه، شنه سبزي، یعنی مستې او داسې نور شیان هم وي چې دا په خوست کې ځانګړی رواج لري.
د ډنډکی په خول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي، خو که څوک او د کورنۍ ښځې د پخولو تجربه ونه لري په هغه اندازه خوندورې نشي پخولی چې مینوالې خوراک ته وږي وي. د خوست یو اوسیدونکی عبدالله وایي:
ما یې ور وچولې، هغه چار کاله خپل ټیم په راشي نو ورځ ته بیا کورنۍ وریجې هغه وریجې ور وچولې، هغه ټیم سا نیم ساعت یو ساعت ټیم یې ونیو، هغې نه ورځ ته پخې شولې. بیا مو روخ استاد ملګری روغلل، دلته مو ډېره په خوان روخ استادې هغه مو جوړ کړل، کنډلونه مو جوړ کړل. هغې نه ورځ ته کورنۍ مستې وې، کورنۍ غوړي وو، هغه پسې مو خوړلې.
د ډنډکي پخول نن سبا یوازې د خوست تر پورې محدود نه دی پاتې شوي، بلکې هغه خوستي مسافر چې عربي هیوادونو، اروپا او امریکا کې دي، هغوی هم په خپلو بنډارونو کې ډنډکي تیاروي او بیا یې انځورونه او ویډیوګانې له خوانده ټولنیزو شبکو ته پورته کوي. د عربي هیوادونو یو مسافر حاجي کمل خان وایي:
مونږ کله چې دا وریجې پخې کړو، یارانو دوستانو ته راغ وکړو چې نن به مونږ مېلمستیا دو، کوټې ته برسه، مونږ درې ته برسه، نن مونږ مې وریجې پخې کړې دي، ډېر خواخ وي او ډېر په جامو جوسره سره څو خوروي، او ملګری لیبې کی دی ته خوشول وو، دامو ژوند دامو خوشحالی دوه ته خواخ وو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تر ډېره یې خلک په میلمه پالنه مشهور دي او په خپلو میلمستیاو، ودونو، خیراتونو، ختمونو او بنډارونو کې د اوسني وخت خواړه هم په ښه ډول تیاروي. خو د ډنډکي په ګډون د ځینو ساده او پخوانیو خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریښی، بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانیو دودونو پاللو ته پام ډېر شوی دی.
په کندهار کې کاروانګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي، خو بازار نه ورته لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کمه خواري غواړي او د کوکنارو ښه بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري.
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کرلی و، چې په خبره یې سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشتون له امله د ده په شمول کروندګرو خپل سږني د زعفران حاصلات نه دي پلورلي.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلی و، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. اجر ته پراته دي زه په خپل خرم خرص دغه اندسته خرید، دغه چې اوس خرځي خرچیږي یا زما غره خرچي، دا ګر د امانه کړي. تاریخ مریخ اوس خلاص بوله، تاریخ نسته، د تاریخ په جیل دغه دی روري چې دغه شو نرخ پیدا کی، چې نرخ پیدا کی هر سړی کړي، و دا یو یو جریب و دا نیم جریب خدا ګر د امانه کړي. مګر چې خرچیږي نه هیڅ نه کړي، څه به کوي نو دا دی کړي دي، دا به زه دائم پوجي کوم خواري په کارو. مګر چې پر کار چې خرص نسی، هغه می دغه می بقاله بسیږي، بل چې خرص نسی نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کرلی دي. دی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوې رامنځته سي، نو ډېر کروندګر به ورته مخه کړي. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي، تر څو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کړه سوي دي، منګري داسې ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ سي، په کارو کتارې برابر سي. نو دغه موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ سي، د انسانانو مخ ګرد و دا دغه ته راواوړي و دا زعفران ته راواوړي. و د ایرات پر کن مثال یا د یو بل علاقې پر کن باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخواد سي. مثال هغه تاریخ څه نرخونه و درلودي، څونه پیسو کړه، مګر دا د چا مخ نسته ورته چې مخ ورواوړي و زعفرانو ته څه څونه بیا کړه کیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریب ځمکه زعفران کرل سوي، چې حاصل یې هم شو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسئله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي، چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څه کم 100 ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
څلور نیمې بجې سوې. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. یوناما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي د طالب چارواکو لخوا له شو ځوانجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده. په 25 دقیقې ونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي د یوناما پر راپور بحث کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو ادارې چارواکو تایید کړی چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارتر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي. ټاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي دي. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبی کرمان ولایت په یو پوځي اډا کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قمندان امیر غلام علیا نن ویلي چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیز په کوچنی شهر زرند کې چې دغه پیښه پکې سوی و ونیول سو. د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه وسلې هم ترلاسه سوي دي. په داسر کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښه زیاتې سوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله وتړل سول. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو درویو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځي اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی. دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نیټې پورې بند سوي دي. او روسي د طبي غازو په یو ترمینل کې د ورستي اور لګیدنی ملامتي پر اوکرين واچوله. د روسي د بالټیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلې وو. کله چې د کرملین لویان د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسي پر سرحد د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډیدو په باب سوي و پښتنه وسوه. د میتری پیسکوف خبرلانه تویل چې اوکرين د خلکو پر ملکی بنسټونو حمله کوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوي دي. یوناما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یوناما د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقونو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارگان وژل شوی او د غراز شپږت یا نور هم ټپیان شوی دی. یوناما په دې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یوناما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې د یوناما خبر شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خبر کړی ویلی چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامی احکام باندې د نیوکو بنلري. په اعلامیه کې ویل شوی د خزو حجاب له خزو سره د شرعي محرم التیا د خزو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال هم دا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکری او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دی و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د مشرتابه د اسلامي حکومت اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا نه هم د چاپ حق تیرې دی. باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او دغه راز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخت بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. لمړی به ورشو صافي صاحب تاسو ته د یوناما دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري. په تیر بیا د ښځو د زده کړې کار او دغه راز تګ راتګ خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خبرې شوې اعلامیه مو هم هغه لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزادی او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشری حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت دلته هم یادونه شوی چې وایي دا سره په تضاد کې دی په ټکر کې دی په یو ډول؟
نور شپ تاسو ته او تاسو نه رادیو کارکونکو ته اندرز تاسو ملما راسخ سیب او درنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم او ورسته تر دې بیا دا ونی وړدا یو مسله ده چې هر ملک هر هیواد هغه خپل قوانین لري خپل اصول لري. ګورې لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه ده. کله یو سړی وایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب تر سره کیږي نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم څوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام البته باید پلیوي. بیا دا اسلام باید د سپلې شي چې په ډیر خسته انداز باندې بغیر له توفیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتونه نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. کمشر دی او کشر باید د قانون هغه کوم اصول چې دی هغه په ځان باندې ومني. نو لدی اخ یو خو زما تاسو ته یو لنډ یادونه وکم. په یو ځل دی یو فلم په نامه دی اگزیت افغانستان په نامه باندې چې په هغه کې مختلف او ګڼ شمیر سیاسيون او بعضی د خارجي قواو مشران د دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمن سره زی غوښته او ما مور سره خبره کړې و. نو په هغه کې کای ایدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشر و هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړې و او هغه دا ده چې افغانستان اسلامي هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب غوښتنی
هغه کمی چې د خزو په باره کې دی یا نور دی دا الټرنپلی کیږي. تاسو د سیو کوي چې دی په ځای چې په خزو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستونزې په نظر کې ونیسئ، خزو په کې په خپل حل کیږي. ګوري مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسي اړیکې دا ټولې بندې دي. هدي وی چې ته خزه راوباسه او خزه باید پرې دي، سمه ده، خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولای شي، سمه ده، هیڅ ستونزه نه لري. ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولای شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یو نما غلط یو غلطه نظریه ده.
صفای صاحب خود خبر داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غراز زین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویل چې هغه ته متعهد دی او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویل چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویل چې هغه چې د افغانستان لټولنی او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. په د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یو نامه بیا هم په دې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ را تګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام محضر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ را تګ وکړي، کار وکړي. خو دغه پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغه کنوانسیونونه چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدای دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دي، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی راغی په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل د دې ترغاړي وي، خاوند دې نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي. یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي، هغه باید د دې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ور حل کړي. که چېرته دا نه وي، نو د کار زمینه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمینه، د تحصیل زمینه، د تعلیم زمینه مساعده کی. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوري دې په ځای باندې چې دوی بندیږي، هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغې اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یونما د راپور په ارتباط تاسو نظر غواړو واخلو. یونما د راپور درې مشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي او دا چې طالبان وایي چې دا د یونما ناسم ناپوهاوی څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر مرشد تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د ریډیو ټولو معزز او وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پک له باید چې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متيقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان دی وی خوانه په دغه ورځ نشي دوی د دولت غدې د دوی تر سینې لاندې سره ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیرالمؤمنین له ادرسه او دا په خويندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ورکړی دی چې دی وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنۍ زندان کې بندیان کړی دی. بلبل نورینه زمون کډرونه، زمون ځوانان، زمون هغه ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی ټول د ته د فرار زمينه مساعده کړې ده. یوې خونه د یوې کورنۍ کې چې کډوا الکان یو دوه انجونې وي، هغه هم تحصیل کړی وي، هغه هم د پانتونو په اخر دوره کې یا د سیمستر کې ولدای ټول په کور کې نه ولاغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او دغه خپل د بچو لپاره د دغه تحصیل لپاره ورور پردي ملکونو ته مسافر کیږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، وی ولولا هغه داسې ورته وویل چې ولولا مسلمان یا ولولا فلانی. مګر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
راسخ صاحب دا خو درست ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلي وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نورو اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایي؟
ګل قربان هم سب خو بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي. رامخې صافي زمین ویلې چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن دي هغه جین راغلی، ولې دې هغو نقل نه کوئ؟ ولې به داسې وایي؟ دا موږ ګورې قربان هم سب موږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشته من په خپل ماته کړی ده. من دغه بهر کې روان یم، من خپل کشته په خپل ماته کړی ده او من خپل را کشته خپل غرق کړی ده. دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاره. زما په وطن کې وسم روره ده، زما جنې، زما جلې، زما لور، زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي. دا ظلم دی. نو دا دوله د ورچې د موږ مسلمانانو واکه اسلام ته په پاکستان کې وجود نه لرو دی.
بله،
آیا دا دوله ډاکټرانو، دوله انجینرانو، دوله وسازان په پانتون چې زمون خويندې وي، زمون مېندې وي، زمون خوې لوګانې وي، آیا دا هغه مسلمانانه نه هغه ایجاد نه کول؟ وې دیو ایجاد په خاطر ته د حجاب اسلامي چې زمونم کمپله په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړي تا خو دا درې کول، دا درې کاله خو دغه طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه ته صحیح نشي. مجاهد ته وایي، مجاهد ته باید وایي ولې د دغه نظام دی، د دوی دولت دی، دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي. مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه راسخ،
افغانستان ترکو پر مختل په ټاپه درېدل او قربانم سم.
مننه راسخ صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکو. صفای صاحب تاسو درزو یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی دوام لري، خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویلي دي چې دغه تاوتریخوالي لپاره تر اوسه پورې داسې مشخص عدلي او قضایی اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو. بناان وای اکثرا غوره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی او اکثرا دغه موارد دی یو منځګړی توپ لارینه حالو فصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایي او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده؟ وایي تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د تدریسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نو څه تدرمنه یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف ته دا کړي هر چا کوړان نیوي. زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم پډیر واځي او خیستا او بریخند الفاظ باندې دا خبره کړې ده چې له خزو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلې. دا مثال دی د شیشي ورکړه چې معمولی هغه سره ماتيږي، دا مماته وي. یوه دا مسله ده. بل دا ده چې تاوتریخواله ځینی وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي، ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلن کوي، هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي. هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلن دی چې دلته کیږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم، یو سړی او یا یو ښځه او که نر وي هغه د دې احساس ونه کړي چې له موږ سره د مور او د میری چلن تر روان دی، بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره ښه اړخ لګوي، څه ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده، حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده، جرګې محکومه نو که ښه وه او که بده وه، الله بلا وي به ګردنې ملا، دا هغه خبره دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول دی، دا د دې نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کی د سینو چې دودیز او داسې وي.
بله مننه راسخ صاحب، تاسو درځو یونما په دغه دریمشتین راپور کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلې دي. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې تر سره شوې دي. د اکتوبر پر دریمه د پلخمری خار کې د ځانمرګ بریډ یادونه کړي، ورسته د غراز چې تقریبا 22 کسان وای پکې وجل شوې دي. د کابل په لویدیز دشت برچ کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړي د چې ویل شوی اته کسان پکې وجل شوی او 15 نور ټپیان شوی. او دغه راز دشت برچ کې بیا هم دی یو بل 14 ویل شوی چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي، مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نخښه شوی دي، او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستې ده. دغه بریدونه په خبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا کې هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر څه ویلای سم چې دغه بریدونه په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیا او د سونی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې، یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورستر بل ګرم کی، دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعال کی. بناءً زمون دغه دوه غونډې مونږونه چې ایران او پاکستان دی، او بل خصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه درته رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیا او د سوی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیاګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمان ورکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورستر بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په نامه یو د دوی لاس معرفي کې، دوی خپل حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل غ سیاسي اهداف ته ورسیږي. زموږ نظر په افغانستان کې تاسو به ستاسو معلومات د 15 سال وخاله جګړه تیر شوې ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لا د تشتو ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړي تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه به ستاره ورکي.
بله مننه صافی صاحب، په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادي یادونه هم کړی چې ویل شوی د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادي باندې محدودیتونه روان دي، او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو ستونز مندی او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ستونز سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټه د لوړوز دکړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټول پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وای ټول هغه کتابونه لری کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې یو د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي ضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو دې وجنه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دي ته دا لازمی ده چې باید هم دسی وي. بل دا ده تعصبي برخوردونه لکه لخپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته ګمرا او بد ویل، او د دې ځینې نمونی داوی چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تاسف سره خوشینی سره به وایم چې ځینې داسې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله، خارجی کړی دي که په ختیځ کې دی او که په لویدیځ کې زمونږ گاوډیان دي او که په انداراز په شمال کې دي، دغه دی مسایل ته سخت لمن وهي. لکه په اخواته ایران دی شیعیزم او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفي دی. وری یو ملک کې به کافر هم وسیږي، یو ملک کې به حنفي هم وسیږي، یو ملک کې به مالکی شافعی حنبلی هم وسیږي. هغه به په ډېرو د صحابه و ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته. بلکې کوم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف مي وري وایي چې زما د سر تاج دی، دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي؟ نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي، او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو. بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي. که د پورته کوي لا هغه معامله ده په سر دیوام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیښو یادونه کړې. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نو معلومه وسلوال خو د سیمهیزو پولیسو دی او افسر او د هغه د زوی دی وژلو یادونه کړې. په جلال آباد کې هم د نومبر په 18 نیټه د یو پخوانی څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړې چې جسدونه موندل شوی دي. دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بخښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نخښه کېږي.
سل په سلو کې ولی په دې چې تاسو بهتر ما ته ما زده چې اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، تکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بنا ان تاسو بهتر معلومه ده چلته بیا ورته یوه بهانه جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات بلري یا شخصي دغه بلري. خو دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي. مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناس دی، هغه د پردې په شا کې سور ولا کچا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی. او دام چې دا اوس هم دغه نه وژنې لا کم دي زه چې فکر کوم په دغه ګډوډي او په دې نشټون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ پر رسمیت نه پیژني افغانستان
چې ځین
دی واک سره لري نو دغه چې حالات به وینو
مننه کور ودان د سیاسي حقوق او امنیت چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سیاسي شنونکي ابو بکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مراسره انګډون وکړ نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړي چې نن یې خبر کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې چیرې شوی و.